پیوسته بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. در ادامه برنامه با همکارانم در پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا صحبت کرد. در برخورد شب گذشته در زندان پلوچرخی در کابل حداقل یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و با ادامه سرکوب مظاهرتچیان ضد کودتای نظامی از سوی نیروهای امنیتی حداقل 2 تن در رانگون پایتخت میانمار به ضرب گلوله کشته شدند. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا جنرال مکنزی درباره صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید در این صحبت تلفنی که عصر دیروز صورت گرفت، بر علاوه پروسه صلح درباره وضعیت امنیتی کشور و حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان نیز گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که جانبین درباره افزایش خشونت نگرانی خود را ابراز داشتند. اداره تنظیم امور محابس میگوید در برخورد شب گذشته در زندان پلوچرخی حداقل 1 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. درگیری میان محبوسین بلاک 7 و 6 رخ داده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم بود و به شفاخانه پلیس انتقال داده شدند. او درباره هویت فرد کشته شده و انگیزه درگیری توضیحات نداد. گزارش ها میرساند که این درگیری شام گذشته رخ داد و با مداخله پلیس پایان یافت. یک پلیس صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. عاملان فرار کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار وقوع رویداد را تایید کرده گفت که حمله حوالی ساعت 8 صبح صورت گرفت و پلیس از محافظان ریاست برشنا بود. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که مهاجمان دو نفر و روهای خود را پوشانیده بودند و بالای پلیس با تفنگچه فایر کردند. اواخر روز گذشته هم یک نفر در منطقه کمپ‌های جلال آباد که هویتش معلوم نیست با ضرب گلوله کشته شد و عاملان فرار کردند. مسئولیت این هر دو واقعه را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. یک خبر دیگر از غزنی میگوید که یک کارمند محکمه استیناف در شهر غزنی کشته شده است. مقامات محلی میگویند که کامپیوترکار قربان علی صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان در نتیجه بیماری که داشت در آلمان به عمر 70 سالگی وفات کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ وفات خانم افسانه نوابی را زایعه بزرگ در عرصه موسیقی عنوان می کند. عرفان احسان رئیس بخش موسیقی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تأسف امروز اطلاع کردم خانم احسانه یکی از هنرمندای پیشکسوت کشور ما البته در بخش زنان امروز دایی اجر لبایی گفت خداوند اونا را رحمت کنه و واقعا یک زایی بزرگ در سی موسیقی ما مخصوصا در بخش زنان.
محمد طاهر زاهر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در پیامی که در برگه فیسبوکش نشر کرده گفته است که افسانه نوابی از جمله زنان پیشگام عرصه موسیقی افغانستان بود. تیم کرکت افغانستان در مسابقه امروز توانست که همه بازیکنان تیم زیمبابوه را در حالی که 108 رن هدف تعیین کردند از میدان خارج سازند. تیم زیمبابوه در این دور مسابقه در مجموع 287 رن یا امتیاز کسب کرده است. سین ویلیام 151 رن ساخت و تا پایان بازی در میدان باقی ماند. راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان 7 بازیکن تیم رقیب را از میدان خارج کرد. تیم افغانستان تا کنون با از دست دادن یک بازیکن خود 54 رن کسب کرده است. یک وکیل مدافع نازنین زاغری رادکلیف کارمند برتانیایی ایرانی تبار یک مؤسسه خیریه گفت که محاکمه وی به اتهام تبلیغات ضد نظام امروز در تهران برگزار شد. وکیل حجت کرمانی به یک وبسایت در ایران گفت که محاکمه با حضور موکل من در فضای آرام برگزار شد. آقای کرمانی افزود که دفاع قانونی انجام شد و او امیدوار است که خانم رادکلیف تبرئه شود. خانم رادکلیف مدیر یک برنامه نهاد تامسون رویترز در سال 2016 در تهران بازداشت و سپس به جرم توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. او اکثریت مدت حبس خود را در زندان اوین در تهران سپری کرد، ولی سال گذشته به علت شیوع کرونا به حصر خانگی انتقال یافت. او اوایل ماه جاری مارچ با پایان مدت حبس خود از حصر خانگی هم رها شد، ولی فوراً به محکمه احضار و با اتهامات جدید روبرو گردید. خانم رادکلیف که ممنوع الخروج شده همه اتهامات را رد کرده است. با ادامه سرکوب مظاهرچیان ضد کودتای نظامی از سوی نیروهای امنیتی، حداقل 2 تن در رانگون پایتخت میانمار به ضرب گلوله کشته شدند. رسانه‌های محلی امروز گزارش دادند که هر 2 نفر از سوی پلیس کشته شدند. در مرکز تجارتی شهر تحصن هم صورت گرفته و در شهر ساحلی داوی نیز تظاهرات شد. دیروز 4 نفر از تظاهرکنندگان در ماندالای، دومین شهر بزرگ این کشور، و 3 تن در 2 شهرک دیگر این کشور کشته شدند. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که بعد از کودتای نظامی اول فوریه حداقل 70 نفر توسط نیروهای امنیتی در این کشور کشته شدند. و شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین استرازنکا اوج گرفته است. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن افزایش یافت که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین استرازنکا مسئول است. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له ازادي راځي.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد، در این برنامه روی آخرین گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان تمرکز خواهیم کرد. سیگر در آخرین گزارشش که بروز 20 ماه هود نشر شد، روی 8 مورد افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آتش بس پس از سال، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید در برابر حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه، 8 تهدیدی را لست کرد که از نظر سیگر آینده افغانستان را با خطر روبرو می کند. در افغانستان در بیارغوان لپاره در امریکا چارون که اداره دی راپور که چند در مارچ پلسه مخبور سود، نامنی در افغانستان لپاره تر طول و لوی گواش یاد کل سوی. او زیاد سوی چه طالبانو در جگره تکتیک بدل کری، توتری خوالی زیاد سوی او ترچنگ در داعش او القاعده اندیشنه هم پرپل ځای پاتې ده. د سیګار پر راپور کې د نشه یي توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل هم بلل سوی، چې آن په 2000 میلادي کال کې د کرونا وبا پر مهال هم روان و. د راپور کې د افغانستان د سوهیلي بهیر ته هم اشاره سوی او په همدې ډول ځینې نور موارد هم په ګوته سوی چې په همدغه خبرونه کې په همدې مواردو باندې بحث کوو. در این برنامه سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، و طارق فرهادی از آگاهان امور و استاد پوهنتون در سوئیس مهمانان برنامه هستند. و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، همچنان شما می توانید که به شماره های 0782275555 و 0799203540 به تماس شوید و پرسش هایی که از مهمانان برنامه می داشته باشید را در میان بگذارید. در نخست بحث را آغاز میکنم با آقای سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، و از اونا میپرسم که آقای افضلی بسیار خوش آمدین به برنامه. حتما شما گزارش سیگر را خواندین، 8-9 موردی که موارد در معرض خطر هستند و سیگر تمام از اینا را فهرست کرده شما خواندین. ما به عنوان سوالی را مطرح میکنم که چرا به نظر شما سیگر در گزارش خود نوشته که موارد فساد از سوی حکومت افغانستان یا مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان فقط در روی کاغذ است و بگونه سیستماتیک وجود فساد باعث شده که امریکا برنامه های بازسازیش بگونه درست در افغانستان نتانه پایان بده؟ آقای افضلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای فرهادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. خب من فکر میکنم که مشکل فساد در افغانستان یک مشکل بنیادی بوده و گزارش سیگار هماره این مشکل را انعکاس داده و این گزارش هم یک گزارش بسیار استثنایی نیست. من فکر میکنم چیزایی که در گذشته گفته شده بازم اینجا یک بار دیگر تاکید شده. چیزی که شما قبل از کنفرانس جنیوا هم شاید بیاد داشته باشین که نامه را سیگر نوشته کرده بود و در اون نامه بسیار به وضاحت ذکر شده بود که کارهای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد بیشتر روی کاغذ بوده و تغییرات بنیادی سال متاسفانه از طرف حکومت ایجاد نشده. البته چیزی که باید اضافه بکنم در این وضعیت، من فکر میکنم که یک کار که از طرف حکومت انجام شده، یک نمایش از مبارزه با فساد هم در بعض از پرونده های فساد ما به چشم ما میرسه. البته شما بعض از یک برنامه گذشته هم در مورد زمین بود که آقای فرهنگ که یکی از وزرای سابقه به اتهام فساد طرف محکمه محکوم شده بود و در اون مورد بحثای خود داشتیم که این مبارزه چگونه به شکل سیاست زده شده یا هم این مبارزه نمایشی است. در اونجا بحث زیاد صورت گرفت که البته سیگار فکر میکنم به این مورد زیاد اشاره نکرد، اما کارهای روی کاغذ زیاد اشاره کردن. ما گزارش را که چند وقت قبل نشر کردیم که به اساس پژوهش ما بود و نشان می‌دهد که واقعا حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با فساد را که بر سال 2017 الی 2019 ساخته بود، در اونجا هم بیشتر از اهداف را که تعیین کرده بود دقیقاً اهداف بود که بسیار با آسانی حکومت روی کاغذ بتونه اونها را به دست بیاره، مثلا در عمل‌ها ساختن بعضی از قوانین یا که خب اهمیت خود اونا در جای خود داره، اما تنها اکتفا کردن به کارهای روی کاغذ و ساختن طرزالعمل‌ها و قوانین نمیشه که ما با فساد که به این شکل گسترده در افغانستان وجود داره مبارزه بکنیم. برابری من فکر میکنم به این دلیل سیگار مبارزه با فساد را زیاد مؤثر نمیبینه و حتی یک خطر جدی را بر فعلا هم فساد میبینه و برای آینده هم که وقت ما اگر یک پروسه صلح هم اگر به جای برسانیم و یک نتیجه خوب داشته باشیم که در اون صورت هم فساد میتونه که تهدید بکنه آینده دولت و آینده حکومت، و این چیزی نیست که ما فقط برای آینده نگران ازی هستیم. ما گذشته ای را میتونیم بسیار خوب بیاموزیم. در دو دهه گذشته پولهای بسیار زیاد تراژیر شد به افغانستان، اما ای که امروز افغانستان باز به یک حالت شکننده مواجه است، یکی از عوامل عمده از این وجود فساد است و در نظر نگرفتن مبارزه با فساد است در ساختن دولت و در ساختن نهادهای دولتی.
شغل افضلی، دلت دوی خبری چه زغوارم و کم اول دا چه تسویل د مبارزه نمایشی با فساد یا نمایش مبارزه با فساد ار نمشه تسی ورکوی اغا متکویل که زغلط نیم بیا ما پوکی چه داغ ورستوی وقتونی که اغا کمی محکمی چوی داغ لپاره. دوام خبر دلت دا پشتن دلت مترکیجی چه داغ دا افغانستان دولت چه تسویل د کاغذ پر مخ د فساد سر مبارزه کوی، آیا ځینی بنسټونه لکه د استاسي خپل بنسټ درونټي بنسټ همدارنګه سیګار دوی داسې یو تګلاره یا غنور بنسټونه چې د فساد سره په مبارزه شکیل دي، داسې یو تګلاره دوی نسی جوړولی چې مخکې له دې چې خصوصا مثلا د سیګار اداره چې فساد وسی مخکې له هغه داسې طرزالعملونه او توصیې وکړي چې دا د فساد مخه ونیول سي؟
مانه نزدیک کوم دا ډیر مهمه پوښتنه ده. د فساد ضد مبارزې لپاره چې مونږ کړنلارې یا ستراتیژي جوړو، دا باید چې د افغانستان حکومت لخوا نه د دې مشرتوب او رهبری باید په پام کې ونیول شي، او یعنې هغوی باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي. اما د فساد ضد مبارزه دا د ټولو خواوو مسؤلیت دی، او په دې برخه کې لازمه ده چې د افغانستان حکومت د ټولو خواوو سره مشوره ترسره کړي. متاسفانه څه چې موږ لیدلي هغه دا دی چې یو څو کسان په ار کې کښېني، پرته له دې چې هغوی هغه لازم مهارت او علمیت ولري، هغوی یو شی د کاغذ په مخ باندې واچوي، د مختلفو اداراتو نه دوی نظریات راوغواړي، او د هغوی هغه فیصله ویشلست یا حکم غوښتنې یا تصورات چې دوی لري چې څه باید وشي هغه د کاغذ په مخ اچول کېږي، پرته له دې نه چې د مختلفو خواوو سره په دې عقل باندې مشوره وشي. زمونږ کوم رپورټ چې خپور کړو په دې اړه باندې ډېر په تفصیل سره معلومات خپره کړي چې څنګه متاسفانه د افغانستان د فساد مبارزې ستراتیژي هم یو نمایشي پروسه وه، نمایشي یو سند و چې مختلفو خواوو سره په مشوره ونه شوه، او داسې شیان په ستراتیژي کې راغلي دي چې هغه واقعا زمونږ درد نه ده. واقعي ډېر لکه بعضې اسانه کارونه چې د حکومت لپاره بیا په اخره کې ووایي چې موږ دومره فیصده خپله ستراتیژي تطبیق کړه، ډېر په مهارت سره هغه موارد په پام کې نیول شوي دي او په ستراتیژي کې ځای پر ځای شوي دي. موږ بیا خپل نظرونه شریک کړل د حکومت سره مخکې له دې چې دغه ستراتیژي نهایي کړي. متاسفانه چې هغه نظریات پاملرنه ونه شوه. حتی زه په یاد لرم چې یو د مشاورینو د ولسمشر چې هغه د موږ سره په دې برخه کې مشوره کوله، کله چې موږ خپل نظریات ورته وړاندې کړل په خاص توګه د بنسټونو د جوړولو په هکله، باندې چې بنسټونه باید خپلواک اوسېږي، دا باید سیاسي بنسټونه ونه اوسېږي، مثلا لویه څارنوالي، مثلا د فساد د مبارزې کمیسیون، او د هغه په اړه باندې مرتبه ویلې چې تاسو باید په دې ستراتیژي کې دا واضح ولیکئ چې تاسو دغه بنسټونه به په څه ډول جوړوئ او د دې خپلواکي به څنګه تضمینوئ. متاسفانه چې هغه کوم مشاور شو هغه د جلسې نه پورته شو، ویل چې تاسو مدني ټولنه یې خپل نظر ورکړئ، موږ مسؤل نه یو چې تاسو نظریات خامخا په دې ستراتیژي کې په پام کې ونیول شو. جلسه هم حتی پریښودله په دې خبره باندې چې هغوی ویل چې موږ اوس حکومت یو، موږ سره کوم غواړو هغه ستراتیژي جوړو، نو تاسو خپل نظر ورکړئ که موږ تاسو نظر مانه کنه مانه هغه زموږ کار دی. نو دغه څه یو ډول فکر باندې چې حکومت د فساد ضد مبارزې ستراتیژي جوړوي، طبیعي خبره ده چې هغه ستراتیژي باید د کاغذ په مخ پاتې کیږي، او کوم کارونه چې هغوی په پام کې نیسي هغه به نمایشي کارونه وي او بنیادي تغیرات به نه رامنځته کوي. موږ تاسو د خلکو په ژوند کې دغه وضعیت ګورو روزانه چې فعلا خلک مجبور دي رشوت ورکړي، مجبور دي چې واسطه وکړي، یا که واسطه څوک نه لري هغه څوک پوښتنه نه کوي. همدغه راستا چې په نظامي برخه کې وګورئ چې تجهیزات او نور وسایل څنګه خرڅېږي په طالبانو باندې یا په مخالفینو باندې، همدغه راز
سرتیرو هغه ستونزو ته هم ګورئ چې هغوی مواد نه رسېږي په وخت باندې پاتې کېږي
او ستراتیژي هغه مؤثریت نشي درلودلی.
تشکر آقای فرهادی، میخوایم به شما بیایم و ای که تعهد دولت افغانستان درباره مبارزه در کار مبارزه با فساد همواره از دید دولت مدارا پابرجا و در چندی که ما نماینده دولت هم در برنامه دعوت کرده بودیم، اما تا همین لحظه پاسخ مثبت ندادن با وجود از ای که گفته بودن که در برنامه شرکت میکنن. پیش از این در رابطه به می گزارش سیگر البته واکنش داشت، هم حکومت افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در هر بخش برنامه های دراز مدت خود داره و کوشش میکنه که تقویت شوی برنامه و کمک های کسرف جامعه جانی صورت میگیره به گونه مسمرش به مصرف برسه. سوالی که مطرح میشه آقای فرهادی است که زمانی که دولت همیشه گپ از تعهد در کار مبارزه با فساد میزنه، چرا هنوزم پس از 20 سال ما مورد انتقاد هستیم و هنوزم در ردی کشورهای از افغانستان که دارای بیشترین فساد هستند؟
سلام به شما میرسانم، به جناب سید اکرام افضلی و به شنوندگان عزیز. صداقت در افغانستان در رده های بالا نبوده و این سبب شده که فساد مثل یک درخت واره از نهال به درخت قوی شده و آل او درخت هم کسی کنده نمیتونه. در حقیقت فساد بوده که مردم از حکومت ناامید ساخته و این یک مشکل کلان است که حل کردنش باید که از بالا شروع شود. ما براتون یک مثال میدم. همیشه در وقت انتخابات فساد به درجه بالاترین رفته در افغانستان. پیش از انتخابات یک نفری که مثلا پیسه کابل بانک خورده بود بدل 30 میلیون دلار رها شد از پلچرخی. هیچ کس هم نگفت که راستی بود غلط بود، فقط اونم آدم پیسه داشت، از زندان خلاص شد، 30 میلیون خود داد. معلوم نشد که 30 میلیون در جیب دولت رفت یا در جیب اشخاص رفت یا ایست که برای انتخابات استفاده شد. یعنی همه مسائل در پشت پرده اجرا میشه در افغانستان برای مقایسر سیاسی. مقرری ها مثلا بسیار مقرری ها در حقیقت اینطور جنبه پولی نداره، اما یک آدم که در جای مقرر میشه باز از او منبع باعث یک نل آب استفاده میکنه، برای خودم میگیره، برای دوستای خودم میگیره. این یک حالت است که در حقیقت ارگان های قضایی هم پیش از این عاجز هستن. او آدمی که مثلا از زندان خلاص شد به عوض 30 میلیون دلار، او ارگان های قضایی در روز آرام بودن، هیچ چیزی نگفتن. وقت انتخابات وقتی عزیز که فساد بالا میره، وقتی که کنفرانس های بین المللی میشه باز حکومت نمایش میگذاره و کمیسیون میسازه و قانون میسازه و این در حقیقت تا وقتی که دوام کنه مشکل ما حل نمیشه.
تقریبا هم نظر است این باقی افضلی، هرچندی که تامایی را که شما وارد میکنین خوب بود که یکی از نماینده های دولت اینجا می بود و درباره از اونا پاسخ میدادن. از دید شما آقای فرهادی، بناهن فساد تا چه اندازه روی اعتماد مردم بر حکومت تأثیر داره در صورت ادامه چنین بحرانی در افغانستان؟
فساد مردم غریب و بیچاره را از حکومت بیخی نامید ساختن. یعنی که اگر کسی پول داشته باشه از زندان هم خلاص شده میتونه یا هیچ زندان نمیره. یک مشکل که پیدا کنه اگر پول داشته باشه پول میتونه مسئله خود حل میکنه، اما کسی که پول نداشته باشه او دوسیش میره در ارگان های قضایی در سازمان مالی و اینجا و دوسیش در 10 سال هم حل نمیشه و این یک مشکل است که در حقیقت اعتبار مردم از حکومت و خصوصا از شفاف بودن ارگان های قضایی زدوده و این یک مشکل است در بسیار ممالک است. اما در افغانستان برای ما مهم است به خاطر که تقریبا 2/3 مصارف افغانستان خارج میده. آل خارج که ای راپورا را میکشه ای بر عزیز که بانه خودم تیار کنه که ما دیگه نمیده. در حقیقت در ماه ژنو، در ماه نوامبر سال 2020 در ژنو که کنفرانس شد تمام کمک هایی که وعده شده مشروط است به صلح، پیشرفت در صلح و ختم فساد در افغانستان. در حقیقت اینطور هم شده میتونه که جامعه جهانی بگه که ما دیگه کمک نمیکنیم. همه طور هم شده، حال فقط اروپا کمک خود مستقیما میکنه به ارگان های ملل متحد و به بعضی NGO ها، هیچ به دولت پیسه نمیده به خاطر که خود از اینا در خارج درست مردمشون ازشون سوال میکنه که شما چطور یک حکومت را پیسه میتین که شما پیسه مالی ما را میتین برای از یک حکومت، در این حال و حکومت پیسه گمرک خود جمع نمیکنه، پیسه گمرکش در جیب یک شخص میره.
اما در این حال حکومت گاگایی هم یه تهم وارد کرده که چون کمک ها از طریق بودجه حکومت یا از طریق وزارت مالیه به مصرف نمیرسه، سبب میشه که در کمک ها فساد صورت بگیره.
بله، ای گپ تا حد حقیقت داره، به خاطر که کمک های خارجی در حقیقت تمامش از مجرای افغانستان مصرف نمیشه. در افغانستان به حساب امریکا از امریکا 147 میلیارد دلار آمده، اما در پکتیکا امروز یک نفر که مریض میشه او را میبرن برای علاج در پاکستان. در جلال آباد مردم در استودیوم زیر پای شدن، خانما وفات کردن به خاطر که مردم ویزه کار دارن که برن برای علاج پاکستان. حقیقت این 147 میلیارد دلار میلیارد دلار یک شفاخانه بسیار لوکس 80 میلیون دلار قیمتش است، ما یک چند دانه در افغانستان نداریم. مشکل این است که بله تمام 147 میلیارد دلار در افغانستان نرسیده. این شکل شده که مثلا قرارداد شده همراه یک کمپانی خارجی که بازو قرارداد کرده از یک کمپانی دیگه که بازو یک قرارداد دیگه کرده همراه یک کمپانی در افغانستان که بازو هم کار خود را تکمیل نکرده و کسی هم نبوده که بازبینی کنه و بگویه که ما رفتیم این مکتبی که وعده کرده بودیم ساخته شده اما بامش صحیح ساخته نشده باران میشه، در حالی که پیسه هم گرفتیم برای اینکه یک مکتب درست بسازه. این مشکلات وجود داشته و خود امریکا هم سیگار راپورش بر زمین برآمده که خودم ملامت کنه که ما نتونستیم که بازبینی کافی کنیم از نوع مصرف پول خود ما در افغانستان. اما ما که یک ملک غریب هستیم، ما خب باید همی پول به امانت، چیزی که کمش که برای ما رسیده به امانت مصرف میکردیم او هم نشد.
تشکر آقای فرهادی. برمیگردم با آقای افضلی. پس آقای افضلی ستاسی پا نظر آیا ده ترتیاستا چه دست یو بنسرت باید جرسه ووی چه مخی لده چه پیو زمینه که فساد وسی ده اغم مخنیوی وو که یو ده اغسی میکانیزم جرسی؟
زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره د فساد د مبارزې لپاره د حکومت لخوا نه سیاسي اراده شتون تر ټولو مهم دی، ځکه چې سیاسي اراده نه وي او فساد د سیاست د یوې برخې په توګه باندې منل شوی او د هغه نه استفاده کیږي، نو بیا خو طبیعي خبره ده چې فساد مخه نه نیول کیږي بلکې فساد دپاره زمینه سازي کیږي. مونږ تاسو په هغه صورت کې د فساد مبارزه تر سره کوي شو چې دغه سیاسي ارادې پښتون کې بیا مونږ خپلواک بنسټونه ولرو چې هغه د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي، او د قانون حاکمیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله قانون په ټولو باندې په یو ډول تطبیق شي. دا نه وي چې یو څوک چې د ولسمشر سره رابطه لري یا د په ټیم کې ده یا د لپاره کار کې هغه سره یو ډول چلند وشي، یو کس چې بیا د مخالف دی یا کمزور دی سیاسي زور نه لري او شاته څوک د جنگ سالاران یا دغه نور زورور خلک ورسره شاته ورته ولر نه دي، نو صرف هغوی باندې د قانون تطبیق شي، نو دلته بیا د دې په نتیجه کې هغه اعتماد له منځه ځي د خلکو. او لبل خوان هغه کوم فاسدین چې په فساد کې ښکیل دي هغوی دا فکر کوي چې دلته د مافیات یو فرهنګ حاکم دی دوی لپاره، او دوی کاملا مافیات لري د قانون په مقابل کې، نو ځکه بیا په خلاص لاس د خپل فساد کوي او د چا نه ډارېږي هم نه، او سلګونه میلیونه ډالر او طلاوي او نور شیان مونږ تاسو ته خبرونه هره ورځ اورو چې د افغانستان نه وځي په غیر قانوني ډول باندې، او دا پیسې ویستل کیږي او نتایج تاسو ګورئ چې ډېر منفي اغېز لري د خلکو په ژوند باندې، ځکه چې دغه پیسې چې کله وځي له هیواد نه نو دلته په هیواد کې دننه سرمایه گذاری زمینه نه رامنځته کیږي او سرمایه چلش دلته نه رامنځته کیږي، هغه بیا ګرځي د افغانستان نه د ګټې ټول د باندې ځي او افغانستان خلکو ته ګټه نه رسیږي او تاسو پورې د فقر کچه چیرته ده. نو زه فکر کوم چې د دغه سې واضح کړندارې د نشتون وجه هم همدغه ده چې د افغانستان حکومت هغه لازمه سیاسي اراده نه لري یا په ټولو برخو کې دا اراده نه لري، کله کله دا اراده لري بیا ځینې برخو کې بیا دا اراده نه لري. ځینې کسان شته دي چې هغوی غواړي د فساد سره مبارزه ترسره کړي، اما په ټوله کې دغه یو اجماع نشته د حکومت دننه د فساد مبارزې په برخه کې. نو ځکه موږ تاسې ګورو هم چې کله کله ځینې پاک خلک دي هغوی غواړي چې مبارزه ترسره کړي، هغه بیا څنګه کېږي یا حمایت تر اخیستل کېږي، سیاسي حمایت نه ورکول کېږي ورته، او یا دا ده چې هغوی یوازې پاتې کېږي په دې کار کې. نو ځکه د فساد ضد مبارزه متاسفانه په افغانستان کې هغه څه چې باید لاسته راوړنې درلودلی وای، هغه څه چې باید کامیاب وای هغه کامیاب نه ده.
په دې راپور کې سولې ته اشاره شوی، تاسې به خامخا ویلي وي اول ته ویل شوي که چیرې سوله راسي او که رانشي، یو برخه به د دې مشکلاتو او یو شمېر وسلوال به یو بلې ډلې په نامه به سر راپورته کړي، په هر صورت که سوله وسي که ونه سي. چې بیا دلته د فساد خبره مطرح کېږي، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې د خلکو یا دغه فساد، موجوده فساد، د حکومت نقشه یا د حکومت رول یې د سولې په خبرو اترو کې څومره ضعیف کړي؟ آیا تاسې داسې ارزونې او راپورونه مو پر فساد باندې کړي چې د سولې په بهیر باندې تاثیر اچولی وي؟
زمونږ څېړنې دا ښیي چې خلک په دې باور دي چې د فساد شتون د مخالفینو لپاره زمینه سازي کوي، چې هغوی د حکومت په مقابل کې خلک راپورته کړي او سربازګیری وکړي او منابع پیدا کړي. ځکه چې دا ټول ته جوته ده چې کله چې خلک ناراضي شي، خلک چې کله عدالت ته لاسرسی ونه لري او د خلکو حقوق تر پښو لاندې شي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغوی بیا دغسې ډلو پسې ګرځي او دسې ډلو سره بدرېږي چې هغه د حکومت په مقابل کې مبارزه وکړي، حکومت مقابل کې ودرېږي. نو ځکه د عدالت په نشتون کې، د فساد په شتون کې، د حکومت پایه کمزوري کېږي، خلک د حکومت په مقابل کې راجع کېږي او ورځ تر بلې د حکومت مشروعیت ته صدمه رسېږي. نو زه فکر کوم چې په تېرو دوو لسیزو کې چې څومره مرستې وشوې، فرازي صاحب د هغه په اړه باندې تفصیلي خبرې وکړې، زه هغه ته نظم. اما د دغه مرستو عادلانه ویش د نشتون له وجې نه او د عدالت په نشتون کې په ټوله کې، او زمونږ تاسې عادي او قضایي بنسټونو د سیاسي کېدو له وجې نه، خلک متاسفانه چې د وضعیت نه ناراضه دي او دا د حکومت په کمزورتیا باندې دلالت کوي. طبیعي خبره ده چې دا بیا د سولې په خبرو اترو کې هم خپل تاثیر درلودی شي، چې کله تاسې مقابل لوري سره کېنئ، د یو ضعیف موقف نه خبرې کوئ، نو طبیعي خبره ده چې هغه کوم سیاسي لاسته راوړنې تاسې بیا د یو قوي موقف نه کوئ شي، هغه د یو ضعیف موقف نه او په فساد باندې تورن داسې یو موقف نه تاسې بیا ستونزمن دی چې هغسې موقف ولرئ او لاسته راوړنې ولرئ چې د خلکو د حقوقو نه بیا تاسو دفاع وکولی شئ په دغسې مواردو کې. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د فساد شتون په هر صورت کې یو خطر دی د حکومت دپاره، د نظام دپاره په ټوله کې، ځکه چې که چېرته اوس د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته رسېږي، اما د فساد موضوع ته کې پاملرنه نه کېږي، لکه څنګه چې د بون د پروسې په نتیجه کې د فساد نه ډک یو سیستم رامنځته شو او بنسټونه زمونږ د فسادګرو او د مفسدینو په لاس کې ولوېدل، او هغوی د دغه بنسټونه خپله شخصي استفاده ترسره کړه، د دې په ځای باندې چې د خلکو په ګټه باندې وکاروي، دغه بنسټونه په شخصي ګټو باندې دا بنسټونه را وګرځول او استفاده یې وکړه. نو ځکه هغه مشروعیت بیا تر پوښتنې لاندې راغی او خلک هم مخالفین هم د دې زمینه ورته مساعده شوه چې خلک د حکومت په مقابل کې بسیج کړي. که چېرته بیا دغه ستونزه تکرار شي، زه په دې خدای مکړه په دې باندې هغه نه یم چې یعنې منفي نظر ولرم د سولې په اړه باندې، اما زمونږ هغه اندېښنه دا ده چې خدای مکړه مونږ به بیا د دغسې یو وضعیت سره مخ شو چې خلک به بیا د بې عدالتۍ له وجې نه، د فساد له وجې نه بیا په داسې ډلو پورې کېدای شي ځان هغه کې وتړي چې یا هغوی دپاره زمینه سازي وکړي چې هغه دولت وګواخي او د دولت مقابل کې ودرېږي. زه فکر کوم چې اواز په افغانستان کې نه بلکې په ډیرو نورو هیوادو کې هم دا یو لوی ستونزه ده دولتو لپاره. که چېرته تاسو وګورئ ناکام دولتونه په دې باندې نه دي توانېدلې چې د فساد مخه ونیسي او عدالت پلی کړي، او د همدغه له وجې نه بیا زمینه سازي کېږي هغه ډلو ته چې هغوی د نظام ګواښلو لپاره کار کوي او خلک د هغه لپاره بسیج کوي. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې فکر کوم د افغانستان د حکومت لخوا نه باید پاملرنه ورته وشي.
فکر کوي چې دا د نړیواله سطحه دغه د نړیوال ټولنې کومکونه افغانستان ته څومره متاثر کولای سي تر دې وروسته په دې حالت کې چې مثلا د کورونا وبا راغی او ټول نړۍ تقریبا خپل ارڅوک خپل په دغه پوری مصروف دی. تاسو څه فکر کوئ د افغانستان تقریبا لکه څنګه چې شغلی فرهادي وویل دوه دریم خپل کومکونه خپل هغه بودیجه د نړیوال کومکونو څخه دغه کوي تامینوي، نو فکر کوئ چې آیا افغانستان قرار قرار دې خواته روان دی چې د پیسو یا کومکونو د نشتون سره مخامخ سي، او بیا به دغه تر څنګ نتیجه به څه وي؟ دغه مخکې له دې چې تاسو ماته ځواب ووایې زه غواړم چې د ټلیفون شمیرې تکرار کړم اورېدونکو ته به هم وخت ورکړو، ځکه چې د خبرونې دوهمه نیمایي ده. 0922255 0799 2035 40 و 0728227255 شماره تماس ماست. آقای افضلی مهربانی.
من نه زه فکر کوم چې د دې لپاره چې دغه مرستو نه سمه ګټه پورته شي نو لازمه ده چې د افغانستان او د مرستې ادامه پیدا کړي. نو لازمه ده چې د افغانستان حکومت د فساد مبارزې ته کلک ملا وتړي او دا مبارزه نمایشي نه وي، ځکه تاسو لکه مخکې مشوره ورته وکړه نور نړۍ ډېرې نورې ستونزې هم لري، او د افغانستان په برخه کې نړیوال ورو ورو خپل هغه دلچسپي له لاسه ورکوي، او یو لامل فساد دی. داسې وګورئ هغه هیوادونه چې مرستې کوي هغوی د دغه پوښتنې سره مخ دي د خپلو خلکو په مقابل کې. فرادي صاحب ورته مخکې اشاره وکړه چې دا خلک دینه پوښتنه کوي چې تاسې 40 کاله یا 2 لسیزې په یو هیواد کې تاسې وایي او مصرفونه هم کول او نظامی حضور هم درلودل، خلک هم پې مړه کړل، نو نتیجه یې څه ده؟ نتیجه یې همدا ده چې نن داسې یو حکومت سره تاسې اوس هم مرسته کوئ چې هغه نشي کوئ چې د فساد مخه ونیسي او خپل منابع پیدا کړي او بالاخره په خپلو پښو ودرېږي. نو طبیعي خبره ده چې هغه هیوادونه هم یو په یو ډول له ستړتیا سره مخ دي په دې برخه کې، او هغه ډونر فټیک چې ورته وایو یا د مرستندوی هیوادونو ستړتیا د مرستو په برخه کې زه فکر کوم چې د پام وړ دی، او مرستې کمې شوې هم دي. دا چې که چېرته د افغانستان حکومت ونه توانېږي چې د دغه مرستو نه صحیح استفاده وکړي او واضح ډول باندې یو حساب ورکړي او دا وښيي چې دوی واقعا کوای شي چې خپل منابع ترلاسه کړي او د خپلو منابعو نه په اوږدمهال کې یا په منځمهال کې دوی په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو منابعو نه استفاده وکړي. نو زه فکر نه کوم چې بیا په دغه ډول باندې چې کوم کومکونه پخوا ترسره شي او په راتلونکي کې ترسره شي او دا کچه به په جدي توګه په مخ په کمېدو وي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا د فساد ضد مبارزه د افغانستان لپاره حیاتي ده. موږ داسې په دې پوهېږو چې د بهرنیو مرستو نه پرته دغه کوم خدمات چې فعلا وړاندې کېږي دا به هم نه وي، او که دا بهرنۍ مرستې نه ترسره کېږي دا پیسې افغانستان ته نه راځي، نو دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو ډېر لوی بوج وي، ځکه چې موږ اوس هم یو داسې هېواد یو چې په مرستو باندې کاملا اتکا لرو. نو زه فکر کوم چې دا مسله ډېره حیاتي مسله ده او افغانستان د بحران خواته بوای شي. فعلا هم بحران کې وو، اما کېدای شي نور بحران ته هم موږ بوځي.
ډېره مننه آقای فرادی. فکر میکنین که فساد روی از دید شما روی عدالت، روی تامین امنیت، روی صحت و روی عرضه خدمات عامه تا چه اندازه تاثیر داره و آیا آهسته آهسته جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا که یکی از کلانترین کمک کنندگان بر افغانستان هستن، با گزارش های پیهمی که توسط سیگار نشر میشه، در قبال ازی است که توجه دولت بیشتر روی کار مبارزه با فساد و روی عرضه خدمات به مردمش جلب بکنه، و یا هم به خاطر ازی است که به دولت گرزد بکنه که دیگه وقت کمک کردن به شما و به اصطلاح دادن چکای سفید آیسته آیسته پایان میابه؟
سایب اردوش است، اردوش درست است. در وقتی کووید دیدیم که مثلا در هرات یک شفاخانه ساخته شد، در اونجا مثلا بعضی محتویات از اون شفاخانه به قیمت سالگزاف خریده شده بود که حتی والی تبدیل شد، والی را که تبدیل کردن یعنی که حکومت قبول کرد که در اینجا خورد و برد شده. در دیگه موارد هم پژواک گفته بود که بعضی از او ونتیلیتورها صادر شده با پاکستان فروخته شده، یک غوغا ایجاد کرد. و در بعضی موارد دیگه دیدیم که مثلا یک ترموز خریدن قیمتش پنج چند حساب دادن، و وزیر صحت هم از کار دور شد چند وقت پیش به خاطر مسائل فساد در وزارت. یعنی فساد بسیار گسترده است در هر جای است، و صداقت بیخی در امور دولتی از بین رفته متاسفانه. کسانی که به یک چوکی قدرت میرسن بازموج میخواهند که جیب خودم پر کنند، در حالی که مردم بیچاره بسیار در وضع رقتبار هستند. درباره مذاکرات صلح پرسیده بودن پیشتر، همین نور چشمی های ما که در دوها رفتن لستشان اگر پرتین، یکی بر سه از یا یعنی 7 تا 8 نفر از یا میلیونر هستن، یا ایست که بچه میلیونر هستن. اینا خوب منافع خودم در نظر میگیرن، چطور به صلح شتاب کنن که مثلا صلح اگر منافع شخصی یا پیسهشان به خطر بندازن؟ اگر شما نام ها رو ببینین، حالا من اینجا نام نمیگیرم، اما خب اینا خود از فامیل های هستن که دمی جنگ میلیونر شدن، کال رفتن به اونجا باید صلح مذاکره کنن. شما ببینین این خود چانس موفقیتش کم است. و از طرف طالبا هم کسانی که از طرف طالبا هستن، و یک تعدادش بوده که در زندان بوده و در گوانتانامو اونجا بوده، و یک تعداد دیگهش در این سالهای گذشته مبالغ هنگفت را اینا هم دارن که هیچ حسابش معلوم نیست و در خارج دارن، در افغانستان ندارن. در حقیقت افغانستان به یک مملکت تبدیل شده که پول زیادش که خورده میشه خارج صادر میشه. او دیدن که مثلا وزیر پارلمان $300 میلیون طلا را خارج کرده به تاجیکستان، بعد از او باز از تاجیکستان او میره به طرف کدام مملکت دیگه. تاجیکا شکایت هم کردن که باز خودش حتی رفت به تاجیکستان که همراه از اونا موضوع خود صاف کنه. بسیار ما در یک حالت هستیم که اصلا اگر ما صداقت پس پیدا نکنیم و ما در یک حالتی نرسیم که کسی که زمام امور و دستش باشه و او صادق نباشه، هیچ وقت دولتی که صادق نباشه نمیتونه که خدمات به مردم برسانه. نتیجه این شده که مثلا نال ارگانهای بهملی به صورت مستقیم میرن، مثلا یونیسف امرای طالبا امضا کرده که ما در مناطق زیر دست شماست، ما میریم مکتب باز میکنیم، خودمون مصرفش میکنیم، پیسش از رای شما هم نمیره. یا مثلا ارگان غذایی جهان که هست، اونا هم تمام کمک های خود راسند میکنن و آل پول کم و کم و کمتر از رای حکومت نه، اما حکومت بازم با پول بانک مرکزی دسترسی داره. هیچ معلوم نیست که در بانک مرکزی چند بود چند مانده، رئیسش هم رای نگرفته. اینمی خودش هم یک فساد است. وقتی که قانون است که یک آدم باید رای بگیره که در یک کرسی بنشینه، و پارلمان کشور به اساس قانون اساسی برای رای نمیده، او چرا در اوجه میشینه؟ او چرا یک سند کشور امضا کرده میتونه؟ اینمی خودش در حقیقت یک فساد است که زمینه اخاذی ها را هموار میکنه و زمینه دیگه مقرری ها را هموار میکنه در او ارگان، و همه چیز در پشت درهای بسته و در پشت پرده‌های سیاه اجرا میشه. تدارکات، مثلا تدارکات به دست خود جناب رئیس جمهور است. چرا؟ تدارکات باید از تمامش در این فضای مجازی آنلاین باشه، تمامش اعلان شوه، شفاف باشه، و تصمیم گیریه که ترموز از کجا خریده شده را چرا رئیس جمهور تصمیم بگیره که او را با یک گروه بزنس بده که او باز کمکش کنه، مثلا در لویه جرگه یا در یا در انتخابات. این باید است که شفافتر باشد و منبع واحد، حالا تمام خریداری حکومت در آخر کار از یک منبع واحد میشه، از گروپای میشه که پول زیاد کشور گرفتن. یک چند وقت پیش یک گروپ دیگه قصهش برآمد که پول کشور گرفته و وزارت مالیه میره تایید کرده، 60 میلیون دلار گرفتن پیل خریدن، باز باید پول پس می آوردن، او پول هم پس ناوردن. یک گروپی که شریک رئیس جمهور بود در انتخابات ریاست جمهوری. شما ببینید در حق ملت افغانستان بسیار جفا شده از طرف خود افغان ها. متاسفانه
خب تشکر آقای فرهادی، ادامه‌ای که وارد کردین، اگر نماینده حکومت در بحث می بود که ازشان دعوت شده بود، اما هنوز هم ما منتظر هستیم پاسخ ندادن، هرچندی که وعده کرده بودن حتما پاسخهایی می داشت و گپایی که اینجا مطرح شد. 0782-27-55 و 0799-20-35-40 شماره تماس ماست. آقای افضلی، سوالی که از شما دارم این است که داسی یو میکانیزم او داسی یو تگلار یا داسی یو بنسټ ستاسو چې هغه کمیداو چې کیږي دغه فساد بهرنیو کړیو لخوا هم کیږي، دغه بهرنی کړی څنګه او لکمی لاری د کمی تگلاری په استفاده سره باید تعقیب شي؟
بخنه غواړم چې تاسو سوال باندې صحیح پوه شوم، نو بخنم دا چې دغه بهرنۍ مرستې در سره کېږي، دې په اړه چې کوم شکایت وي دا چېرته وړی شي خلک، یا
داسې دا وي چې اوس د افغانستان حکومت هم اکثره کوي چې وایي دغه بودجې ځکه چې د کومکونه او مرستې دا د مالیه وزارت د خوا نه تطبیقېږي، دا د بهرنیو موسسو د خوا او بهرنی کومکونکو د خوا تطبیقېږي، نو ځکه په هغه کې هم غټ فساد کېږي، لکه څنګه چې مخکې ښاغلی فرهادي وویل چې ځینې دا قراردادونه چې بیا هغه سب کنټراکټ سي او افغان شرکتونو ته ورکول سي، بیا په پای کې هم حساب نه ځینې اخیستل کېږي. آیا داسې یو تګلاره، آیا داسې یو میکانیزم سته چې دغه بهرني کومک کوونکي هم یا هغه بهرني شرکتونه چې فساد کوي د هغوی تعقیبول او د هغوی عدلي او قضایي تعقیب روښانه کړي وي؟
مننه، زه فکر کوم دا هم ډیره مهمه پوښتنه ده، او په دې برخه کې خوب مونږ تاسو ډیر هیوادونه دي چې افغانستان سره مرسته کوي، لکه خبره د امریکا متحده ایالات چې سیګار د هغه پراستی به قرار لري، نو هغه مرسته چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تر سره کیږي د هغه په برخه کې بیا سیګار نقش ډیر مهم دی. یعنی هر څوک چې شکایت لري او یا کوم ځای کې فساد د هغه تر سترګو کیږي، سیگار په دې برخه کې یو هارت لاین لري، شمیره شته په ویب سایت باندې، او کېدای شي تاسو هغه شمیره د خلکو سره شریک کړئ، او ایمیل او دا نور مسایل شته چې کوی شي چې دغه خپل شکایت هغوی ته ورسوي، او کېدای شي هغوی د شکایتونه یا دغه کوم خبر چې ورکول کېږي د فساد په اړه باندې هغه هغوی وڅېړي. نور هیوادونه متاسفانه ډېر واضح کړندارې نه لري، نور هیوادونه حتی خپل د متحده ایالاتو لخوا نه هم هغه لازم اطلاعات چې باید شریک شي د پروژو په اړه باندې هغه نه شریک کیږي، نو ډېری وخت خلک بیخي نه خبرېږي له پروژو نه، یا دا چې پروژې په داسې ډول باندې تطبیق شي چې هغه د خلکو په درد نه خوري یا په فساد کې وشي، وروسته بیا سیګار ته معلومات وشي د هغه په اړه باندې. نو ځینې نور هیوادونه خو حتی همدغه میکانیزم هم نه لري چې مثلا د سیګار غوندې او داسې اداره ولري چې هغه څارنه ترسره کړي. زه فکر کوم د همدې خطراتو په اړه باندې یو له خطرونه چې سیګار دغه رپورټ کې ورته پاملرنه کړې ده، همدغه د نظارت یا د څار د یو قوي څار نشتون دی چې په دغه برخه کې فکر کوم لازمه توجه ته اړتیا ده، هم د مختلفو هیوادونو لخوا نه، هم د افغانستان حکومت لخوا نه، ځکه دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت هم دی چې بهرنۍ مرستې چې په افغانستان کې مصرفېږي، که د دې لخوا نه مستقیم مصرفېږي یا هم په غیر مستقیم ډول باندې مصرفېږي، دا باید دوی باید قوی سر نباید تسرکلی و هغه مواردو کې چې سوچ کړل په ګوته کېږي یا تر سترګو کېږي هغه موارد پیدا کړی او دغه مرستندوی هیوادونو سره دا موارد باید شریک کړي. متاسفانه چې دې برخه کې هم د افغانستان حکومت یو ډېر واضح پلان نه لري چې څنګه دغه کار ترسره کړي. موږ ځینو برخو کې د خلکو سره کار کړی، مثلا کوم د روغتیایي خدمات چې د خلکو ته وړاندې کېږي د مختلفو انجوګانو لخوا نه، د افغانستان حکومت په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم کړي دي او داسې کوښښ یې کړی چې په یو ډول باندې دغه د فساد مسؤلیت په دې انجوګانو باندې واچوي. په دې کې شک نشته چې په ځینې انجوګانو کې فساد شته دی، کوم چې خدمات هم نه وړاندې کوي یا ستونزې دي پکې، او موږ خپله د خلکو له لارې نه دغه د خدمات څارلي دي او په ډېرو مواردو کې هم دا پیدا کړي چې رښتیا هم خدمات په سمه توګه باندې لکه څنګه چې دوی قرارداد کوي هغسې خدمات بیا نه وړاندې کوي. نو بیا دا معلومات موږ د حکومت سره شریکوو او حکومت په ځینو مواردو کې بیا په دې انجوګانو باندې فشار راوړي چې هغوی دا موارد په پام کې ونیسي او خدمات باید بهتره کړي او د قرارداد په اساس باندې دا خدمات وړاندې کړي. اما متاسفانه چې داسې یو میکانیزم چې هغه حکومت واقعا د حکومت له خوا هغه میکانیزم جوړ شوی، یعنی موږ ورزو د اطلاعات وړاندې کوو او کوښښ کوو چې دا ستونزې حل شي، اما داسې یو میکانیزم چې دوی له خوا نه رامنځته شي چې دا ستونزې حل کړي، خلکو ته ووایي چې داسې کوم ځای کې پروژې ګورې چې هغه یا خدمات ګورې چې وړاندې کېږي د انجوګانو لخوا نه یا مثال د شرکتونو لخوا نه تطبیقېږي، که په دې کې ستونزې وي تاسو دا اطلاعات موږ ته راوړئ چې بیا دا اطلاعات موږ د ډونرانو سره د مرستندوی هیوادونو سره شریک کړو. دغسې یو میکانیزم د افغانستان حکومت هم نه دی رامنځته کړی، دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د کومې مرستې راځي که یې دوی لخوا نه مصرفېږي یا د نورو هیوادونو لخوا نه مصرفېږي، چې په دې برخه کې حساب ورکول او روڼتیا رامنځته کړي او داسې چینل هدا اقل رامنځته کړي چې دا اطلاعات راټول کړي او هغه ادارات سره دا اطلاعات بیا شریک کړي او د هغوی دا وغواړي چې ولې د خدمات په سمه توګه باندې نه وړاندې کېږي. نو دلته د افغانستان حکومت نقش ګرچې زموږ سره مرسته کړې ده، موږ چې کوم موارد ورته راوړي دي په هغه برخه کې موږ سره خصوصا د روغتیا وزارت موږ سره په دې برخه کې ډېره مرسته کړې ده، هغوی نه په دې برخه کې مننه هم کوو. اما دا چې د دوی له خوا نه یو ابتکار ترسره شوی او داسې یو میکانیزم رامنځته شوی چې هغه تلپاتې وي او هغه په سیستماتیک ډول باندې کار وکړي، متاسفانه د افغانستان حکومت له خوا نه هم دا کار نه دی شوی او د ډېرو نورو هیوادونو له خوا نه هم دغه کار نه دی ترسره شوی. یو لامل کېدای شي د هغوی له خوا نه چې دا سیستم نه دی رامنځته شوی دا هم وي چې هغوی ډېر کسان نه لري په افغانستان کې، ډېر کارمندان نه لري، نو ډېر کم تعداد کسان په سفارتونو کې لري، هغوی دغه ظرفیت نه لري چې داسې یو د څارنې سیستم رامنځته کړي تر څو کومې پیسې چې دوی خپله مستقیم لګوي د هغوی نه دوی مطمئن شي دا پیسې په سمه توګه باندې مصرفېږي.
ښاغلی افضلی، علت په چی شي کې دی؟ آیا مجبوریت د حکومت دی چې څارنه نشي کولای پر دې بهرنیو موسسو باندې، ځکه چې کومکونه یا مرستې چې کېږي د دې موسسو له لارې کېږي، د ځینو هیوادونو مرستې مشروطې وي، او یا دا چې د دې هوډ نشته؟
زه فکر کوم چې حکومت اکثره په شعارونو باندې ځان غواړي اخلاص کړي، دغه د موسسو په اړه باندې دوی شعار ورکوي او موږ لکه مخکې مې چې ویل داسې یو بنیادي کار موږ نه دی کتلی چې یعنې په دې خبره نه خلاصېږي چې موږ دا ووایو چې زه فساد نه کوم او نور ټول فاسدین دي یا این جی او فساد کوي یا حکومت یې نه کوي، په دې خبره په دې باندې ستونزه نه حلېږي. ستونزه په دې حلېږي چې موږ ووایو چې فساد شته دی او د دې نه هیڅوک انکار نه کوي، هم په حکومت کې شته، هم په انجوګانو کې شته، هم په نورو برخو کې شته. د دې د مخنیوي لپاره موږ څه کوو؟ آیا موږ داسې یو میکانیزم لرو چې د هغه مخه ونیسي که نه؟ خو په دې مسایلو باندې بیا خبرې نه کېږي، په میکانیزم خبرې نه کېږي، په دې باندې چې موږ په سیستماتیک ډول باندې د مخه ونیسو په دې باندې خبره نه کېږي. یو لامل کېدای شي دا هم وي چې ځینې دغه انجوګانې چې په فساد کې ښکېل دي یا خدمات سم نه وړاندې کوي او په یو بزنس باندې بدل شوي دي، دوی سره دي چې دوی باید یعنی غیر انتفاعي واوسیږي، دوی په یو ډول باندې په حکومت کې دننه خلک په دغه انجوګانو کې لاس لري، په داسې انجوګانو کې چې هغه خدمات وړاندې کوي او قراردادونه لري د حکومت سره یا د نورو مرستندوی هیوادو سره مستقیم قراردادونه لري. نو ځینې وزیران پېژنم چې یا پخواني وزیران او یا مثال کېدای شي دننه حکومت کې هم لوړ پوړي چارواکي اوس هم وي چې هغوی خپله انجوګانې لري او قراردادونه لري وي به په اورډول باندې دي د خپل دغه ان جوګانو د بازار نه هم ګټه پورته کوي متاسفانه. نو مونږ غوښتنه د حکومت نه ده چې تاسو یو خو ټول ان جوګانو د پیو سترګه وګورئ، په دې کې خو ان جوګانو هم شته دي، ځینې ښې ادارې هم شته دي چې ښه کارونه ترسره کوي، په دې کې فساد داسې ادارې هم شته چې هغه فساد کوي، فساد کې ښکېل دي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره باید میکانیزمونه رامنځته شي، باید خلک باید په دې کې باید ګډون ولري. لکه مخکې ما چې داسې مثال ویلې دی، هر کلینیک نه مونږ شاوخوا تقریبا 300 د هغه نه زیات کلینیکونه اوس فعلا د خپل سر لاندې لرو چې خلک محل خلک مونږ بسیج کوو چې هغوی لاړ شي د خدماتو له بهیر نه څارنه ترسره کړي، وګوري چې په دې کلینیکونو کې څه روان دي، آیا دوا شته پکې که نه، آیا ډاکټر شته پکې که نه شته، یا مثلا هلته نور امکانات شته، نظافت په پام کې نیول کېږي یا نور مسایل په پام کې نیول کېږي که نه. که نه نیول کېږي دغه ستونزې باید حل شي، او دا ستونزې همدغه ان جي اوګانې قرارداد لري چې دا باید حل کړي. په ځینو مواردو کې دغه ان جي اوګانې په اوله کې هېڅ همکاري نه کوله، اما وروسته چې کله مونږ بیا د عامې روغتیا وزارت سره همکار وکړو په دې اړه باندې، هغوی چې کله بې فشار راوړه، نو اوس په ځینو مواردو کې دوی لږ لږه توجه کوي. اما که چیرته دغه یو میکانیزم رامنځته شي چې په مختلفو سکتورونو کې دغه قوي څار ترسره شي، خلک ګډون ولري په دې بهیر کې، خلکو ته اجازه ورکړل شي، او داسې مثلا موږ تاسې د کلینیکونو کې مونږ د روغتیا شوراګانې لرو، یا په ښوونځیو کې مونږ د ښوونځي د اداري شورا لرو، یا په نورو برخو کې دغسې میکانیزمونه لرو چې هلته عام خلک په هغه کې هم ګډون کوي او د هغوی دپاره د اعتصار زمینه رامنځته کوي. نو که چېرته دغسې یو کار ترسره شي چې ملت په دې بهیر کې د حکومت له خوا نه ورته په واضح ډول باندې یو میکانیزم رامنځته شي، دې کې ګډون ولري، اطلاعات راټول کړي، او دا اطلاعات د حکومت سره شریک کړي، او مونږ مثلا مدني ټولنې اداره دوی په دې برخه کې دغه پروسه تسهیل کړي، نو زه فکر کوم چې د دغه خدماتو په بهترولو کې ډېره مرسته کېدای شي وکړي. زه یو مثال درس ته وایم په اخره کې چې هغه مونږ تقریبا شاوخوا 1300 1300 پروژې د خلکو له لارې نه څارلې دي، د ساختماني پروژې، او تقریبا 80-90% ستونزې چې مونږ په دغه پروژو کې پیدا کړي دا ستونزې ممه هلته حل کړي دي، د شرکت او د عامو خلکو په منځ کې. نو که دغسې میکانیزمونه تقویه شي، دا په مختلفو ولایتونو کې پلی شي، زه مطمئن یم چې د خلکو د ګډون له لارې نه، د حکومت د مدني ټولنې تسهیل له لارې نه، او د حکومت د جدیت له لارې نه مونږ کولی شو چې په بهرني مرستو کې مؤثریت رامنځته کړو.
تشکر آقای فرهادی. به عنوان آخرین پرسش، میکانیزمی برای بررسی فساد که در کمک‌های خارجی صورت می‌گیرد نیست؟ البته آنچه که سیگار ادعا کرده همه چیز روی کاغذ است، در ظلم‌ها و قوانین ساخته شده، اما در عمل دستاوردها چشمگیر نبوده زیاد. آنچه که آقای افضلی گفتند که مبارزه نمایش مبارزه با فساد از سوی حکومت، اگر نماینده حکومت می بود شاید در این مورد دیدگاه‌هایی می داشتند. از دید شما پس در این مرحله حساس که از یک سو گفتگوهای صلح است و از یک سو مسئله افغانستان در یکی از اولویت‌های برنامه جدید حکومت آمریکا است که باید یک طرفه شود، پس نتیجه چی است؟ انتظار چی را باید داشته باشیم؟
خود ما باید است که یک اداره سالم داشته باشیم بر رده بالاترین، و افغانستان در 7 سال گذشته 3 وزیر مالیه داشته، 2 تایش فراری است، 2 تایش گریخته، دوستای رئیس جمهور بودن، هیچ وقت رئیس جمهور تشریح نداده به ملت که اینا کجا رفتن، و هیچ وقت اونا جواب ندادن که پولها چی شده. و اگر پارلمان نمی بود، ما از پارلمان شکایت داریم، اما خب بازم تشکر از پارلمان که مسائل کود 91 بودجه را کشیدن. گفتم که شما 18 رقم گوشت میخورین در حالی که معلم نمیخواین که معاش 2000 روپا بالا ببرین. خوینی پارلمان خودش یک میکانیزمی است که در حقیقت میتونه که بازبینی کنه. من نمیگم که در پارلمان هم همه شفافیت است، اونا هم قسمی که محترم عقلی صاحب گفتن که بعضی وزیرها NGO دارن، در پارلمان هم کسایی هست که NGO دارن. اما باید است که به یک نتیجه برسیم که اگر کسی میخواهد در حکومت کار کنه، او باید خادم ملت باشه. اگر کسی میخواهد بزنس کنه، بره در بیرون حکومت بزنس کنه خدا برش میده. باید است که کسی که در حکومت کار میکنه صادق باشه و تا وقتی که ما اینمی اصل قبول نکنیم حکومت ما اصلاح نمیشه.
خب بسیار تشکر آقای طارق فرهادی از آگاهان امور و همچنان استاد در پانتون سیبیس و آقای سید کرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه مبارزه با عدالت و مبارزه با فساد در اینجا به پایان میرسد. تا هفته بعد شما را به خداوند میسپاریم. ممنون از حضورتان و ممنون از اینکه ما را تا این ده